السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته مو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، زه احمد تکلم او لخپل تخنیکی همکار اکرام مسکینیار سره د خبرونه په ګډه تاسو ته وړاندې کوم. قدرمنو، نن چهارشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب 14 ده چې د 2014 میلادي کال د نومبر د میاشتې له 15 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلېږي. په دې خبرونه کې به افغانستان ته د ښځو د حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د یوې راپورټرې د سفر په اړه معلومات درکړو. ټاکل شوی چې دا میرمن به په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد په اړه څیړنه وکړي. نور راپورونه او موضوعات هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په فایل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه: د ملګرو ملتونو ځانګړې راپورټره په کابل کې دا وغواړي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد په اړه څیړنه وکړي. د طالبانو یو روسی ول اصله جنگیالای په امریکا کې محاکمه کیږي، او د سعودي عربستان د پلازمینې په شمال کې په یو وسلواله نښته کې دوه پولیس او دوه وسلوال وژل شوي. بشپړ خبرونه: د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټره کابل کې ده. رشیدی منجو خپل سفر مخکې ویلی و چې غواړي د افغانستان د ښځو د ژوند په اړه هر اړخیزه څیړنه وکړي. د ملګرو ملتونو دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې رشیده منجو به د مدني ټولنې له فعالانو سره وویني، او همدارس هرات او ننګرهار ولایتونو ته به هم سفر وکړي. د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټره به د خپل سفر پر مهال د افغان ښځو د ژوند وضعیت په اړه راپور برابر کړي، او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته به یې وړاندې کړي. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې راځي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د هندوانو او سکانو استازو ته په یو غونډه کې وویل چې د ننګرهار د سرخرود په ولسوالۍ کې په هندوانو او سکانو پورې اړوند د اوبو د تاریخي چینې د احاطې لپاره به د 1994 کال په بودیجه کې یو معین اندازه پیسې ځانګړې کړي. د کابل، کندز، ننګرهار، خوست، غزنی او هلمند د هندوانو او سکانو استازو له ولسمشر څخه وغوښتل چې د ځینو زورواکو لخوا د هیواد په کچه د هغوی د یو شمیر مذهبي او تاریخي ځایونو او د شخصي جایدادونو د غصب او په جالي قبالو د هغو د پلورلو مخنیوی وکړي. ولسمشر غنی ډاډ څرګند کړ چې هغه هندوان او سکان چې پخوا په افغانستان کې په سوداګرۍ بوخت و کولای شي هیواد ته ستنه شي او د خپل هیواد اقتصاد پیاوړی کړي. د طالبانو یو روسی ول اصله جنگیالای په امریکا کې محاکمه کیږي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د جګړې لډګر یو وسلوال امریکا ته د محاکمې لپاره بول کیږي. د اسوسییټډ پرس خبری اژانس راپور لمخه پرونی قضیه چې پکې توران کس اریک همیدولین د امریکا په ورجینیا ایالت کې محکمې ته وړاندې شو، خایي چې د اوباما اداره کولای شي په جنایي محکمو کې په تروریزم شکمن کسان محاکمه کړي. د سعودي عربستان د مرکز ریاض په شمال کې د نښتو پر مهال د امنیتي ځواکونو دوه سرتیري او دوه وسلوال وژل شوي دي. دا نښته د هغو ډزو د پلټنو اړونده چې مخکې د هیواد په ختیځ کې شوي وي. د سعودي پرس اژانس د کورنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې وایي په همدې پیښه کې د امنیتي ځواکونو دوه غړي د ډزو پر مهال ټپي شوي هم دي. دا پیښه پرون وروسته له هغه وشوه چې په ختیځ دوله نومې کلي کې وسلوالو د خلکو پر ګڼګونه په حمله کې 15 کسو وژل او 9 نور یې ټپیان کړل. پاکستانی پولیس وایي دوی سویان قران ته د سپکاوي په تور د مسلمانانو د یوې پرېدلې ډلې لخوا تر برید لاندې راغلي او وژل شوی دي. وروسته د مسلمانانو د ډلې لخوا د دې دوی سویانو جسدونه هم سوځول شوی. دا پیښه پرون د کوټ رادها کشان په ښارګوټي کې وشوه. کوټ رادها کشان د لاهور ښار په جنوب لویدیځ کې په 60 کیلومتره کې پروت دی. دا په پاکستان کې وروستۍ قضیه ده چې اسلام ته د سپکاوي په مسأله کې پیښیږي. وژل شوی کسان چې د خښتو په یو بټۍ کې کار کاوه او له یو بل سره یې واده کړی و شمع او شهزاد نومېدل. د پالیسۍ په برخه کې د اروپایي ټولنې رئیس فدریکا موګیرینی وایي دا به په کوسوو کې د اروپایي اتحادیې د ماموریت یا ایولکس د اداري فساد په اړه د پلټنو لپاره ډیر ژر د یو خپلواک متخصص نوم اعلان کړي. موګیرینی چې روانه ونه خپل دنده پیل کړه په برکسل کې یوې خبري غونډې ته وویل،
I intend to appoint as a matter of urgency an independent and experienced legal expert.
زه په پام کې لرم چې فوراً یو خپلواک او تجربه کار قانوني متخصص وټاکم چې د دې ماموریت کارونو ته په ځنګړی توګه د اداري فساد په برخه کې بیا کتنه وکړي. کله چې دا کس وټاکل شي او باندې پراتلونکو ورځو کې موافقه وشي، زه به ژر تر ژره تاسو ته په دې اړه وایم. د کاسوو د رسنیو د راپورونو له مخې د دې ماموریت لږ تر لږه شپږو کارکوونکو څخه چې په دریو قضیو کې د رشوت په بدل کې د جرایمو تورونه لغوه کړي وو پلټنې روانې دي. ایولوکس په 2008 میلادي کال کې د کاسوو سره نږدې د دې هیواد د عدلي سیستم په پرمختګ کې د مرستې لپاره جوړ شوی وو او د جنګي جنایتونو اداري فساد او نورو جرایمو سره اړوندې قضیې څېړي. قدر منوریدونکو، او اوس هم پام وکړی د کابل او څولو یو خارونو د هوا د حالاتو کتنیتا.
سلام، سحر مونیک مرغه زنجیب زمانیم. د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د شمیر لوی ولایتونو د هوا حالات اټکل د سانتی ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې اسمان براګ وي د تودوخې لوړه درجه 14 ټټه اوه، په کندهار کې به اسمان بریز وي د تودوخې لوړه درجه 28 ټټه 14، په مزار شریف ښار کې هم اسمان بریز دی د تودوخې لوړه درجه 12 ټټه 14، په هرات کې به اسمان بریز وي د اورښت احتمال شته د تودوخې لوړه درجه 12 ټټه 14، او په جلال آباد کې اسمان براګ د تودوخې لوړه درجه 28 ټټه 14 اټکل شوی دی.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله او قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې د راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور تر په کابل کې ده او په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد په اړه پر یو راپور کار کوي. په همدې حال کې د ښځو د چارو وزارت د هغو ستونزو د حل غوښتنه کوي چې د افغانستان ښځینه ژورنالیستان ورسره لاس ګرېوان دي. د مدني ټولنو د فعالانو یوه ډله له ولسي جرګې غواړي چې با کفایت وزیرانو ته د اعتماد رای ورکړي. په ننګرهار کې یوه موسسه خلکو ته د کمو پیسو په بدل کې مری ورکوي او اوبدلې مری ترې په لوړه بیه اخلي.
خلق راضی شل روپی ور گئی پنجہ زر اور کے پنجہ لو روپے پنجہ لو روپات ور گئی دی زمانہ تم نے سمارا ماز نست
دے دے مؤسسے پر کار اس خلق شکمن شوی دی. نور راپور نہ ہم لرو اور دو تیرا سر وسئی. سمغه غلا ازادې رادیو او قدرمن اوریدونکو، په شیبه په څو شیبو کې تاسو ته کابل ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر د سفر په اړه معلومات ترکو. خو له هغه مخکې د افغانستان حکومت وایي چې د ترکیه په مرسته د هغې ډوبې شوې بیړۍ درویش جسدونه موندلې دي چې لسګونه افغانان اروپا ته په غیر قانوني ډول لیږدول. د بهرنیو چارو وزارت پرون د خپلو وروستیو معلوماتو پر بنسټ وویل چې د دې کښتۍ څه باندې څلوېښت سپرلی ټول افغانانو چې شپږې ژغورل شوي د درویشتو کسانو مړي د افغانستان د حکومت استازو ته سپارل شوي او دا ویره شته چې ښایي پاتې کسان چې تري تم شوي دي هم مړه شوي وي. د راپورونو له مخې دا کښتۍ د دوشنبه په ورځ له استنبول څخه د اروپا پر لور روانه وه چې په سمندر کې ډوبه شوه. ویل کېږي چې د کښتۍ د ترکی مانو مړی هم ژغورل شوی. د ترکی رسنیو د راپورونو له مخې په کښتۍ کې ټول درې څلوېښت سپرلۍ وې چې څلوېښت تنه یې کډوال او هغه هم اکثر افغانان او درې د کښتۍ کارکوونکي وو. د دې پیښې دوه ورځې مخکې هم درې تنه افغان کډوال چې اروپا ته د تلو هڅه یې کوله د ایران او ترکیې په ګډ سرحد کې د سړې هوا له کبله مړه شوي وو او د ترکیې وان ایالت ته راوړل شوي وو. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم ورزو د دې خپرونې بلې موضوع ته د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور تر افغانستان ته تللې. په نوموړي په خپل سفر کې کابل، جلال آباد او هرات ته ولاړ شي. رشیده منجو به په دې ولایتونو کې د ښځو د وضعیت او د دوی پر وړاندې د تشدد پر عواملو څیړنه وکړي. په دې اړه نور جزئیات ملالې بشیر په یو راپور کې اوروي.
په تیرو لسو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د ښځو پر وړاندې د تشدد پر ضد د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور تر افغانستان ته ځي. د ملګرو ملتونو دفتر په یو اعلامیه کې چې له جنیف څخه یې خبره کړې ده، رشیده منجوب په دې سفر کې له دولتي چارواکو او افغان مدني ټولنو له فعالانو سره ګوري. په دې اعلامیه کې راغلی چې اغلی منجو اراده لري چې د خپل سفر پر مهال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او د دې تشدد د عواملو هر اړخیزه څېړنه وکړي. د ملګرو ملتونو دغه ځانګړی راپور تر ویلي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو یو نفوس کوونکې ستونزه ده او دغه ستونزې هر هیواد اغیزمن کړي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د رشیده منجو د سفر هرکلی کوي او هیله لري چې دا سفر به د افغانو ښځو د وضعیت په شوالي کې د پرمختګ یو ګام وي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون وایند رفیع الله بیدار وایي:
زه فکر کوم چې د افغانستان دولت د اساسي قانون د شپږمې اوومې مادې په اساس باندې یو ملي ژمنتیا او نړیواله ژمنتیا د بشري حقوقو د اسنادو په وړاندې چې افغانستان ورسره تړون کړی دی هغه شته. ولې د دغه سفر راتګ چې یو الګوزه معمول دی ملل متحد افغانستان ته راځي، د ښځو په مسایلو کې، خاصتا د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي په مسایلو کې، د دولت هغه ژمنتیا نور هم مضبوطوي او په دې باندې ټینګار کوي چې کم کارونه چې په دولس کالو مخکې حکومت کې نوي شوي او د دې نه وروسته به حکومت یې تر لاس لاندې ونیسي او په هغې کې نور هم پیاوړتیا راشي او پرمختګ باید د بشري حقونو په مجموع کې به بیا د ښځو د حقونو د بشري حقونو په هکله باندې دا پرمختګ باید واضح وي او په مستمر شکل باید وي.
د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور تر به په افغانستان کې اوه ورځې تیرې کړي. د رشیده منجو دا سفر تر کابل نه دی محدود. رشیده منجو به جلال آباد او هرات ته هم ځي. که څه هم په دې دوه ښارونو کې امنیتي ستونزې هم خپل رول لري، خو دا ښارونه په ځانګړې توګه هرات د ښځو د خراب وضعیت په اړه د راپور ورکولو لپاره مناسب دي. هرات هغه ولایت دی چې پکې په دې وروستیو کې د ښځو پر وړاندې د تشدد ډېرې پیښې شوې دي. په ټوله کې افغانستان له هغو هیوادونو څخه یو ګڼل کیږي چې پکې ښځې له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خپل راپور کې وایي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تشدد 2500 شکایتونه ثبت کړي دي. د افغانستان له خپلواک کمیسیون سره په ثبت شوي شکایتونو کې د ښځو پر وړاندې لفظي تشدد، د زور ودونه، د ښځو فحش ته اړستل او د مالی محدودیتونو وضعیتونه شامل دي.
په همدې حال کې د ښځو د چارو وزارت له نوي حکومت ته غوښتي چې د ښځو هغه ستونزې حل کړي چې په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې ورسره مخامخ دي. دوی په تیره د ښځینه خبریالانو د حل غوښتنې کوي. نای یا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي په دې هیواد کې ښځینه خبریالانې تر هغه څو برابره زیاتې ستونزې لري چې فکر یې کیږي. د چارواکو په وینا اکثر دا ګواښونه د زورواکو لخوا کیږي. د ناجیې ساپۍ په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د یو شمیر نورو ارګانونو په سیر د افغانستان د ښځو چارو وزارت هم له افغان حکومت څخه غوښتنه کوي چې د ښځینه خبریالانو د ستونزو په اړه جدي اقدامات وکړي. په همدې اړه د ښځو چارو وزارت د سه‌شنبې په ورځ د ښځو حقونو ته د اهمیت ورکولو او په رسنیو کې د جنسیتي مساواتو تر عنوان لاندې غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت او له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یو شمیر مسؤلانو هم ګډون کړی و. د افغانستان د ښځو چارو وزارت مرسیالي مشګان مصطفی وویل چې خپل غوښتنې به د یو پریکړلیک په ډول ولسمشر ته مطرح کړي.
د دې کانفرنس له جوړېدو څخه هدف د ښځو حقونو ته درناوی، د رسنیو مثبت او منفي اغیزې او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړل دي.
په ورته وخت کې د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې په تیر حکومت له دې قبل انتقاد وکړ چې د وژل شو افغان خبریالانو قاتلین نه دي نیولې. د دې ادارې رئیس صدیق الله توحیدی وایي افغان خزینه خبریالانې د محل له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي.
آیا تر اوسه مو له هغو ښځو چې په رسنیو کې کار کوي پوښتنه سوې چې له کومو ستونزو سره مخامخ دي؟
موږ لمنو چې د افغانستان د شذو چار وزارت په دې درې ورځېنی سیمینار کې په دې موضوعاتو خبرې وکړي. شذینه خبري اعلان له نارینه وو څخه ډېر لستونزو ننګونو سره مخ دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په هیواد کې د خزینه خبريالانو فعالیتونه د پام وړ ګڼي او له افغان حکومت څخه غواړي چې د دوی په لاخوندې کولو کې جدي اقدامات وکړي.
زمونږ غږ له آزادۍ راډیو او ری وخت د سهار 9:15 دی. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د نور راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خو دا وخت پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور تر په کابل کې ده. رشیدې منجو ویلي دي چې غواړي په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد او د دوی د ژوند د نورو اړخونو په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي. ولسمشر اشرف غنی پرون د کابل، کندز، ننګرهار، خوست، غزنی او هلمند د سکانو او هندوانو له استازو سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې د ننګرهار د سرخرود په ولسوالۍ کې په هندوانو او سکانو پورې اړوند د اوبو د تاریخي چینې د احاطې لپاره به د بل کال په بودیجه کې یو معین اندازه پیسې په پام کې ونیسي. د طالبانو یو روسیول اصله جنګیالی په امریکا کې محاکمه کیږي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د جګړې له ډګره یو وسلوال امریکا ته د محاکمې لپاره بیول کیږي. د سعودي عربستان د مرکز ریاض په شمال کې د نښتو پر مهال د امنیتي ځواکونو د 2 سرتیری او 2 وسلوال وژل شوي. چارواکي وایي چې په دې نښته کې 2 نور پولیس هم ټپیان شوي دي. پاکستانی پولیس وایي 2 عیسویان قران ته د سپکاوي په تور د مسلمانانو د یوې پرېدلې ډلې لخوا تر برید لاندې راغلي او وژل شوي دي. مسلمانانو وروسته ویل کیږي چې د دې 2 عیسویانو جسدونه هم وسوځول. او د پالیسۍ په چارو کې د اروپایي ټولنې مشره فدریکا موګیرینی وایي دا به په کوسوو کې د اروپایي ټولنې د ماموریت د اداري فساد په اړه د پلټنو لپاره ډیر ژر د یو خپلواک متخصص نوم اعلان کړي. د ازادۍ رادیو خبرونو ته غوږی قدرمن اوریدونکو، د نورو راپورونو لوړاندې کولو مخکې جانقه الکوزی ته غوږ شئ چې د لویدیس په ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړې.
بریتانیا چاپ ګاردن ورځپاڼې د ترکیې په استانبول ښار کې باسفورس تنګي ته نږدې په یوې کښتۍ کې د مړه شوو افغانانو، ماشومانو، ښځو او سړیو عکسونه خپره کړي او دا غمجنه حادثه یې ترسیم او تشریح کړې ده. په کښتۍ کې 3 سپارو و چې 2 افغانان او 1 تن ترکی کپټان و. ګاردن لیکي هر کال په زرګونو مهاجر په هغو کښتیو کې اروپا ته ځي چې هیڅ ډول حفاظتي یا امنیتي ډاډ نه لري. د مهاجرت نړیوال سازمان د معلوماتو پر اساس د دې مهاجرو زیات شمېر د مدیترانې سمندر له لارې د اروپا پر لور حرکت کوي او یوازې په روان کال کې 3200 تنه مړه شوي دي. ګاردین د مهاجرت د نړیوال سازمان په حواله زیاتوي دا مهاجر د هغو حریصو قاچاقوړونکو او جنایي بانډونو ښکار کیږي چې د پیسو لپاره یې مرګ ته ور برابروي. ماسکو ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د هغو روسي پیلوټ د خوشي کېدو په اړه مضمون خور کړی چې 18 میاشتې په افغانستان کې له طالبانو سره بندي و. ورځپاڼې لیکي دا پیلوټ پاول پیټرونکو نومیږي او د 2013 کال اپریل میاشت کې له یو افغان او اتو تنو ترکي انجینرانو سره په لوګر ولایت کې اسیر شوی و. مسکو ټایمز ورځپاڼه زیاتوي پیټرونکو د مسکو شیرمیتووای هوایي ډګر ته په رسیدو وویل چې له دې وروسته به د پیلوټۍ دنده پر مخ نه وړي او دا ځکه چې طالبان ورباندې د خوشي کېدو په بدل کې دا شرط ایښی دی. ورځپاڼې د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد د څرګندولو په استناد لیکلي دا پیلوټ وروسته له هغې خوشي شو چې سوګند یاد کړ، له دې وروسته به د کابل له حکومت سره همکاري نه کوي او له خوشي کېدو سره سم به له افغانستان څخه ووځي او خپل کور ته بستنیږي. د مسکو ټایمز ورځپاڼې په باور ترکی انجینران هم څو ورځې وروسته د طالبانو لخوا خوشي شوي ول. امریکا چاپ سټار اینڈ سټرایپس ورځپاڼې په کلورادو ایالت کې له روزنیز کمپ څخه د افغانستان د محابسو د 2 تنو کارکوونکو د تېښتې مسلې ته اشاره کړې او لیکي دا کسان د امریکا لپاره کوم ګواښ نه رامنځته کوي. ورځپاڼې لیکي دا 2 تن افغانان چې د افغانستان په محابسو کې د اصلاحاتو د پروګرام پر اساس امریکا ته تللي وو له کمپ څخه تښتېدلي دي. ورځپاڼې د امریکایي چارواکو له خولې لیکلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت امریکا ته د دې 2 تنو افغانانو له راتګ مخکې د هغوی په اړه څېړنه کړې وه او بیا په پروګرام کې شامل شوي وو. دا کسان په افغانستان کې کورنۍ او خپلوان لري او هیڅ داسې اندېښنه نشته چې دوی به ګوندې په امریکا کې په تروریستي فعالیتونو کې داخل شي. سٹار اینڈ سٹرائپ ورځپاڼه وړاندې لیکي، له دې دوو تنو افغانانو څخه یو یې کاناډا ته د اوښتو پر مهال په سرحد کې ونیول شو او بل یې تر اوسه لا درک دی.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د نوې کرښې یا نیو لاین په نامه مدني سازمان له ولسي جرګې غواړي چې د نوې کابینې د غړو په تایید یا ردولو کې لازم معیارونه په پام کې ونیسي. د دې سازمان غړو پرون په یوه غونډه کې وویل د نوې کابینې غړي باید داسې وي چې خلکو ته کار وکړي او لازم معیارونه یې پوره کړي وي. د ولسي جرګې اداري پلاوی هم ژمنه وکړه چې دوی به هغه وزیرانو ته رایه ورکړي چې وړتیا ولري او د ملت پر وړاندې زړه سوی ولري. قسیم سولمل د موضوع تفصیل اوروي.
د ملي وحدت حکومت له جوړېدو څخه باندې یو میاشتې رسوم، خو له هم د نوې کابینې وزیران ملي شورا ته د باور یا عدم اعتماد رایه خصلو لپاره نه دي معرفي سوي. په همدې حال کې د نوې کرښې په نامه سازمان له ولسي جرګې غواړي چې نوې کابینې ته د رایه ورکولو پر مهال د وړتیا او ژمنتیا اصول په پام کې ونیسي. دغه سازمان یو غړي نصیر احمد اندړ غفوري د سه شنبه په ورځ په یو غونډه کې وویل خلک له ملي شورا غواړي چې د نوې کابینې غړیو ته د رایه ورکولو پر مهال د وړتیا اصل په پام کې ونیسي.
دی وایي د ولسي جرګې د استازو د اعتماد رایه د خلکو رایه ده او ملت دا تمه لري چې استازي معامله ونه کړي او وړ کسان وټاکي. کار و اهل ته سپارل ښه سابقه، ښه لوړې زده کړې او ځوانانو پوه ښځو ته په کابینې کې ونډه ورکول د یاد بنسټ له اساسي غوښتنو څخه دي. دا سازمان همدارس ټینګار کوي چې نوي وزیران باید د سیاسي او قومي تعاملاتو پر اساس ونه ټاکل سي. ولسمشر محمد اشرف غني د خپل کار په لومړي ورځو کې ویل چې نوي کابینه به د یوې نیمې میاشتې په جریان کې وټاکي. په همدې حال کې د ولسي جرګې لومړی مرستیال صدیق احمد عثماني چې په دې غونډه کې حاضر و د نوي کرښې د سازمان له غړي سره ژمنه وکړه چې که د نوي کابینې غړي لازم معیارونه پوره کړي نو دوی به ورته رایه ورکړي. ښاغلی عثماني وایي زموږ لپاره لازم معیارونه زده کړې، تجربه، تخصص، ښه سابقه او د ملت په وړاندې زړه سوی دی، نو انشاءالله چې موږ به رایه ورکړو. تاسو ډاډه اوسئ. دا مهال د کابینې ټول وزیران او والیان په خپلو پوستونو کې د سرپرستانو په توګه دنده ترسره کوي چې د خلکو په وینا د مسلې په دولتي ادارو کې ورځنی کارونه اغیزمن کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
له ازادي رادیو د راپورونو لړۍ ته پام وکړئ. په ننګرهار ولایت کې زرګونه هغه کسان چې د مړۍ جوړولو په نامه یو شخصي شرکت ته له تضمین پرته پیسې ورکړي دي، اوس د خپل دې کار لپاره ډیره اندېښنه لري. چارواکي هم د دې مؤسسې پر فعالیت شکمن شوي دي. په دې اړه له ننګرهار د ازادي رادیو خبریال شاه محمود شینواري د راپور برابر کړی.
په ننګرهار کې د عابد عرفان د مری جوړولو په نامه یو شرکت چې له تیرو څو میاشتو راپدې خوې فعالیت کاوه او خلکو ورسره د مری عبدلو په بدل کې په لکونو افغاني بندي کړي، ولی اوس پرې د خلکو بې باوري زیاته شوې. د دې لامل دا و چې یاد شرکت خلکو ته د 5000 افغاني په بدل کې یو اندازه مری ورکول او په تارونو کې د عبدلو ورسته یو نیم زر افغاني ګټ ورکوله. دا لړۍ ته دی ورسېده چې زیات شمیر خلکو له 5000 نیولې تر 3000 لک افغاني پورې پیسې په دې کار کې بندي کړي، خو اوس خلک په دې اندېښمن دي چې د زرګونو کو پیسې له یاد شرکت سره پرتی دي، خو په مقابل کې دوی ته هیڅ ډول ضمانت نه دی ورکړل شوی.
دلته خو یو کس نه دی، تقریبا 15 کسان ولر دي او دغه ټول ورو لګولار او 4000 او 5000 او 4000 غسه او 4000 یو رقم راغلی، خو بس دا خلک دلته جمع کوي. دا معلوم نه دی چې دا څه حساب کې دا دغه جمع کوي.
روزمانه نه دي خلک راځي شل لک روپۍ ورګي، 5000 ورکه 5000 روپۍ 5000 روپۍ ته ورګي.
د خلکو د دې اندېښنو د څېړلو په موخه د سه شنبې په ورځ زیات شرکت ته ورغلم. د شرکت په دروازه کې د خلکو ګڼه ګوڼه تر دې وه چې له یو ساعت انتظار وروسته د دفتر حویلۍ ته وردننه شوم. دلته د ودانۍ په یوه څنډه کې یوازې د دې شرکت لخوا جوړ شوی شخصي بانک لیدل کېږي چې خلک ورته په قطار ولاړ دي او پیسې تحویلوي، خو هیڅ داسې مسؤل کارمند پکې نه و چې د شرکت د فعالیتونو او د خلکو د اندېښنو ته ځواب ووایي. ولې له ډېرو کوښښونو وروسته د یاد شرکت مرستیال خالد زمان همت پیدا کړ. نوموړي وویل چې دا پروژه دومره د هغو غریب خلکو لپاره دا چې په کور کې کار کول غواړي او د خلکو اندیښنې بې ځای وبللې چې ګوندې دوی به وتښتي.
هر 5000 افغانۍ موږ 1500 افغانۍ ګټه ورکو. په دې ټول د وخت کې ډېر خلکو ته ډېر خدمات ارزه کړي دي او ټولو ته موږ پیسې ورکړي دي. په لنډ وخت کې به تضمین ورکو او تضمین هم ورکړه.
نوموړي د دې پروژې د تمویل په اړه هیڅ معلومات ورنه کړل، خو دای ومنله چې ځینې ستونزې لري چې هغو ته به رسیدګي وکړي. د ولایت مرستیال محمد حنیف ګردیوال هم دا تایید کړه چې د یاد شرکت کارونه دوی ته د منلو وړ ځکه نه دي چې د عامو خلکو څخه د راټولو شویو پیسو هیڅ تضمین نه دی ورکړل شوی.
چې موږ پرې خبر شو، موږ دستي عمل وکړ او دغه وظیفه پولیسو ته وسپارله چې باید دا بررسي کړي چې هغوی اوس بررسي روان. خو په مجموع کې موږ قطعاً په دغه شکل باندې رضایت نه لرو لکه دا دوی چې کوم روان کړی دی، ځکه دا داسې یو سلسله روانه ده چې خلک پنه خبرې دیو بانکی تضمین موجودی.
د ګردیوال په خبره اوس ولایتي اداره لدی سوزي څخه خبره شوی او اړوندو ادارو ته دند سپارلې چې د دې شرکت کارونه تر هغه وخت وزندوي تر څو د خلکو د سرمایې د خوندیتوب لپاره یې ولایتي ادارې ته تضمین نوي ورکړي.
لرننګ لهاره د ازادي رادیو د خبريال راپور مو اوریده. اوس هم نړیوال مسایل. په مصر کې د انصار بیت المقدس وسلواله دله هغه راپورونه راځوي چې وای د اسلامي دولت دلې یا داعش په تشکیل کې لاس درلود. دا وسلواله ډله له تیرو څو کلونو راهیسې د مصر په سینا سیمه کې فعالیت لري او له هغه راهیسې پر مصري او اسرائیلي اهدافو مرګونه حمله کړې دي. فرشته جلال زید موضوع جزئیات اوروي.
په مصر کې د اسوات المصري په نوم ایوي خبرونې پرون هغه رپورټونه خبره کړل چې وایي د انصار بیت المقدس وسلوالو په عراق او شام کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته د بیعت اعلان کړی دی. رویټرز خبري اژانس لومړی غربي خبري اژانس چې دا رپورټونه خبره کړل او د دې ډلې په حواله وویل چې ابوبکر البغدادي د خپل خلیفہ په توګه منلی دی. خو کله چې دا مسله په مصر او نوري عربي نړۍ او اسرائیل کې په خبرونو کې وپیچل شوه، د انصار بیت المقدس ډلې پر ټویټر اعلان وکړ چې دا مسله حقیقت نه لري. دوی وویل هغه اعلان چې په مطبوعاتو کې اسلامي خلافت ته زموږ د بیعت په اړه خپور شوی و زموږ نظر نه څرګندوي. هر سړی باید د خبر د سموالي لپاره زموږ رسمي سرچینې وګوري. خو مخکې تر دې چې د انصار بیت المقدس ډله دا خبره رد کړي، د سیمې زیاتو څېړونکو د دې خبر د سموالي په اړه شک څرګند کړی و. د جګړې د مطالعاتو په انسټیټیوټ کې څېړونکی آرون ریسی دا خبر چې انصار بیت المقدس ډله به له داعش سره یو ځای شوی وي غلط ګڼلی و. د څېړونکو په رپورت کې ویلي وو سره له دې چې د دې امکان شته چې دغه وسلواله ډله له داعش سره یو ځای شي، داسې په زغرده اعلان به ونه کړي. انصار بیت المقدس ډلې تر دې مخکې د مصر په امنیتي ځواکونو او اسرائیلي اهدافو شدید حمله کړي او د دې ډلې هغه غړي چې له داعش سره وابستګي غواړي هڅې هم په مصر کې نه پاتې کیږي او هلته ورځي. خو دغه څېړونکو وایي چې له داعش سره به د دې ډلې د یو څه کېدو په څیر خبرونه وخت په وخت خبريږي.
د ژوند رنگونه
ماما تاسو مول نوم راته واخلې د کم ځای
ما بشیر د مزار شریف د بلخ ولسوالۍ اوسېدونکی یم.
د مزار شریف یې څه خرڅوي دلته؟
دلته د امریکاټونه او د پلشن خرڅور څه خاص کاروبار مزم نشته دی بيخي.
تاسو دغه د یو دوکان مخې ته په زینه کې ناستې، کوم داسې مناسب ځای نشته چې لته کېنې؟
دوکان ته چې په زینه کې ناستې څه مناسب ځای نشته ورغل چې کېنو مونږه بس کرا وضعیت نه لرو چې مونږه کېنو چې تاسو ما مسکینان یو دلته ناشې ورغل.
نو څنګه خپل دوکان مکان شي نشي کولای داسې وړو کې؟
نه نشو کولای، داسې وس نه لرو چې د خپل دوکان وکړو.
نو دغه دوکان والا اجازه درکړي چې دلته کېنې؟
اجازه یې راکړې ده دلته کېنې.
هغه خو بیا کوم روپۍ مو پې خو نه اخلي؟
نه نه ما هیڅ شی نه اخلي.
او تم څنګه ته ناسې کنه؟ د دوی لارام نه ده بنده
او مزغړې ته ناسې ورغله خپل غږ.
دغه میموري کارډونه یا دغه فلشونه چې دي کم ځای نه راوړي؟
دلته د پښتون مارکیټ کې راخلو بس دلته غریب خرڅو.
نو بیا په څو اخلي؟ په څو خرڅوي؟
اخلي دغه 160 روپۍ 130 140 کې خرڅو.
ګټه شته
خدای مثلا 200 روپۍ ورځ پاتې کیږي به خرچې مرچې.
کور مدلته دی آلته دی؟
کور مزار شریف کې دی.
بیا ته دلته په اتاق کې اوسې؟
اتاق کې اوسې.
مسافر یې؟
مسافر یاست.
تا واده دی کړه؟
هو.
څومره وخت کیږي؟
4 کاله کیږي.
نو ماشومان لري؟
مال ده خدای دی.
هغه واړه دي ستر دي
ماشومان دی؟ بس سوک دو کالن او سوک سلور کالن او
درس مرسوای هوی
خدای او جمعه سبق وای
څنګه زړه دې دې چې درس وای لوی خلک شي
او ورولم زنه دای وس موشي غټ درسونه پی وای ورتل منه پیږي
کو چې خپل تا کوس کېدل خپل بدیم وای
ما چې وس کېدل نو ما به خپل سال تعلیم کړی اوس افغانستان د خپل خدمت کړو
کا خیر دام خدمت دې چې یو چاته مخیر ورسیږي کنه نو څنګه نور ورونه څوک لره چې هغه کارو کی
شته ورونه شته خو از بیکاره غوندې دي بیکاره ګرځي بس
هغه کار کسب نه لري
کار کسب نه لري
نو ست کور ټول بوج تا په غاړه ده
ټول کور بوج په غاړه ده
څنګه گزاره روانه ده کور کی
خو شکر ده مقصد گزاره کیږي سو پسنداز نشته دی خورل سکل کلګي
یعنی او خره و څټه ژوند سره څنګه
خې گزاره کوو بس
خوشاله خفه
خو بس خې گزاره کوو مقصد تیریږي ژوند ده
که بزو پېدل م نو خدای دې خ ژوند در کی ډیره مننه
خیر سره مننه